تاکید میکنیم که با دست اجنبی نفته.
تشکر جناب محترم از شما و از ادیب صاحب که در برنامه حضور پیدا کردین. تشکر از شنونده های عزیز هم. تا برنامه دیگر، الله یارو مددگارتون.
السلام علیکم درنو دوستان، ستلی مشی وخت مازیګر سلور بجې شوې. زه اکرام الله اکرام په یو بل یو ساته خبری خبرونه کې هر کله کوم د خبرونه چې د تخنیک چاري عبد الله عبد پر غاړه لري وابورې چې د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون په کابل ښار کې د ورستې او تروریستي حمله په زیاتوالي اندېښنه خودلې ده. نور مسایل هم لرو د خبرونه د هم نیمه د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونه ته ځنګړې شوی. یو شمیر نور کورنی او سیمیز مسایل هم لرو، خو تر هر سمخ د افغانستان سیمه او نړۍ تازه خبرونه اورو چې رضوان مراد برابر کړی.
السلام علیکم. د کابل پولیس وايي په دشت برچی سیمه کې نن یو شمیر کسانو د امنیتم د اخلال هڅه وکړه او د مظاهرې په نامې پر پولیسو ډزې وکړې. افغان ولسمشر او اجرایی رئیس دفاع وزارت د سوق ادارې له مرکز څخه د کابل او ولایتونو د امنیتي ادارو له مشرانو سره خبرې وکړې او ټاکل شوې ده چې د هند حکومت دوه وزیران پروانونه کې د پاکستان او هند په سرحد کې د زیارت کوونکو سکانو لپاره د جوړ شو تأسیساتو د پرانستلو په مراسمو کې برخه واخلي. د خبرونو تفصیل. د کابل پولیس وايي په دشت برتی سیمه کې نن یو شمیر کسانو د امن زم د اخلال هڅه وکړه او د مظاهرې په نامه پر پولیسو ډزې وکړې. د امنیت قومندان سید محمد روشندل ازادي راډیو ته ویل په دشت برچی کې هغه مهال مظاهرې او یو شمیر نورو کسانو بیا بلوا پیل کړ چې امنیتي ځواکونو د غلطه د علیپور په نوم د غیر مسؤولو وسلوالو یو قومندان ونیو. د یو شمیر کسان چې سرکونو ته راوتل د پولیسو پوستې وسوځولې. پر پولیسو یې ډزې وکړې. له شلو زیات پولیس ټپیان دي. دا د بلواګرو یوه ډله ده چې د عامه نظم د اخلالولو او تاوتریخوالي د پورته کولو په هدف راوتلې ده. د کابل د امنیت قومندان ویلي یو شمیر نورو کسانو سره چې سولیس اعتراض یې کړی دی د وضعیت د کنټرول په اړه خبرې کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن دفاع وزارت د سوق او ادارې له مرکز څخه د کابل او ولایتونو د امنیتي ادارو له مشرانو او قومندانانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د جمهوری ریاست بیان وایي ولسمشر د افغان هوایي ځواک د لا تجهیز او ځانګړو ځواکونو د شمیر پر زیاتوالي ټینګار وکړ او غوښتنه وکړه چې کمانډو ځواک د تاروزی عملیات زیات کړي. ولسمشر غنی د غراس په خوست ولایت کې د ملي اردو په لیوا د روسي برید پړه د تحقیقاتو حکم هم کړی دی. دفاع وزیر طارق شاه بهرامي افغان ولسمشر او اجرایی رئیس ته وویل چې د دولت وسلوالو مخالفانو په دې وروستیو کې په اورزګان، غزنی، فراه او فاریاب کې د پراخو بریدونو هڅه وکړه، خو افغان ځواکونو پر شا وتنبول. په جوزجان کې افغان امنیتي ځواکونه د دې ولایت د خماب ولسوالۍ له دیو قلا پوځي اډې څخه ودلې دي. د جوزجان والي لطف الله عزیزي نن ازادي راډیو ته ویل چې د پوځي مصلحت له مخې افغان ځواکونو دا اډه پریښې ده.
کمیته نظامی و به مشوره بزرگا و فیصله به
دی وی پوزی کمیته د سیمه د مخاورو په مشوره پریکړه وکړه چې دیو قلعه اډه چې شاو خوای آبادی نشته او لری په یوې دخته کې ده چې امنیتي ځواکونه ته پر وخت مرسته هم نشي رسیدای ترڅو چې عملیاتي پلان جوړیږي د اوس وخت لپاره تخلیه شي. د جوزجان والی ویل خماب ولسوالی دوه میاشتې وړاندې سقوط وکړ، خو د امنیت قومندانۍ پرسونل هلته پاتې و چې وسوالو پرې اوبه بندې کړې وې او سرتیری له ستونزو سره مخ شوي وو. د هند او پاکستان ترمنځ د همکاري د پراخولو د هڅو په ترڅ کې ټاکل شوی چې د هند د حکومت دوه وزیران پروانونه کې د پاکستان او هند په سرحد کې د زیارت کوونکو سکانو لپاره د جوړ شو تاسیساتو د پرانستلو په مراسمو کې برخه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي خپل هندي سیالې سوشما سوراج ته د کرتارپور د تاسیساتو د پرانستو په مراسمو کې د ګډون بلنه استولې ده. ټاکل شوی چې دا تاسیسات د روانې اونۍ په پای کې پرانستل شي. میرمن سوراج قریشي ته نن په یو لیک کې د وخت د نشوالي له کبله په دې مراسمو کې د ګډون بلنه رد کړې ده، خو ویلي دي چې د غذایی پروسس د صنعت او د کور جوړونې او ښاري پراختیا وزیران به په دې مراسمو کې برخه واخلي. د پلان له مخې د پاکستان صدر اعظم عمران خان به د کرتارپور د سرحدي تاسیساتو بنسټ ډبره د نومبر په 28مه کېږدي. د دې تاسیساتو جوړولو هدف دا دی چې سکه زیارت کوونکي له هند څخه په اسانه لار د ګورو بابا نانک زیارت ته ورسیږي. د اروپای ټولنو مشرانو نن په بروکسل کې په خپل غونډه کې له دې اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو معاملې تایید کړه. دا خبره د اروپای شورا مشر ډونلډ توسک د بروکسل سرمشریزي ورسته وکړه. په همدې وخت کې د لتوینیا ولسمشر دالیا ګریبایسکات ویل اروپای ټولنې څخه د برتانیې د وتلو معاملې یا بریکزټ تایید شو، خو له اتحادیې څخه د لندن د وتلو پروسه لا زیات وخت اړتیا لري. د بریکزټ د تایید شوي معاملې له مخې برتانیې به د 2019 کال د مارچ میاشت په 9 نیټه له اروپای ټولنې وځي. د بریکزټ موافقه اوس باید د برتانیې د پارلمان لخوا چې یو شمېر وکیلانو یې د مخالفت خبرداری ورکړی تصویب شي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هغه مزایر چان وغندل چې په دې وروستیو کې له پولیس سره شخړه کړې ده. ولسمشر ماکرون نن په خپل ټویټر ولیکل چې شرم دی هغه ته چې پر پولیسو یې برید وکړ، او شرم دی هغه ته چې د ملکیانو ژورنالستانو په وړاندې تاوتریخوالی وکړ. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت په پاریس کې د شنبه په ورځ په مزارع کې شاوخوا 10,000 کسانو برخه درلوده چې له پولیس سره په شخړو کې 19 کسان ژوبل شول او لسګونه ونیول شول.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا مسایل لرو. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون په کابل ښار کې د وروستۍ تروریستي حملو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده.
دا واقعا د تشویش وړ دي، خلک یې تشویش ته چوي دي، او دا عملیات چې تر هغه خپل ترسره کیږي.
د دې کمیسون مرستیال عبدالحی اخونزاده او خدا چې په کابل او یو شمیر نورو سیمو کې هدفي وژنې او هدفي ترورونه د چا کار دي ل یو افغان امنیتي کارپو سره غږیدلی.
افغانستان کې زیاتره امنیت خراب کړی ده. د طالب په نوم هغه مسئول غیر مسئول مسلح قوتونه چې دي
د به هم واورئ چې په لوګر ولایت کې ملکی تلفاتو د دغه ولایت د اوسیدونکو او د ولایتي شورا د غړو اندېښنې راپارولې دي. همداشان په بهرنیو مسایلو کې اورئ چې د هند او پاکستان د پنجاب ایالتونو په دواړو خواو کې د زیارت کوونکو سکانو د تګ لپاره سرحدي تاسیسات جوړیږي. نور مسایل هم لرو. دا خبرونه مو تر 5 بجو دلار سره پات شي. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون په کابل ښار کې د وروستۍ او تروریستي حملو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې او ویلې دي حکومت باید کشفي ارګانونه پیاوړي کړي. د دغه کمیسون مرستیال عبدالحی خونزاده نن ازادي راډیو ته وویل د ملکی کسانو د ترور تر شا د ځینو نامعلومو کړیو لاسته چې باید وپیژندل شي، خو د کابل امنیه قومندان وایي د تروریستي حملو او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره پراخ پلانونه چمتو کړي دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د کابل د عالمانو د شورا د رئیس لتورور کېدو سره سم د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون وایي چې په افغانستان کې بیلابیل تروریستي ډلې فعالیت کوي چې حکومت یې باید په پیژندنه کې هڅې جدي کړي. دغه کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکی کسانو په تورور اندېښنه وښوده او ویل چې اړتیا ده د هیواد کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي شي چې مجرمین له جرم کولو د مخه ونیسي.
دا واقعا د تشویش وړ دي، خلک یې تشویش ته چولي دي، او دا عملیات چې تر هغه خلک ترسره کیږي. زما په نظر دلته ډېر نور ګروپونه دي، تورستي ګروپونه دي چې هغه د طالب په نامه فعالیت کوي، خو د طالب مربوط نه دي. حکومت زموږ استخبارات باید په دې کې ځان لږ قوي کړي، ترڅو چې تشخیص نه شي ګروپونه، تورستي ګروپونه، او د هغو اهداف معلوم نه شي. زه فکر کوم د دغسې پیښو مخه نیول به د حکومت لپاره ګران کار وي.
دا اندېښنې په داسې حال کې ښودل کیږي چې تېره ورځ د کابل د عالمانو د شورا رئیس مولوي عبدالبصیر حقانی د کابل ښار په ومه ناحیه کې د ناپیژاندو کسانو لخوا ووژل شو. په خوا تر دې هم په کابل ښار کې د سیاسي چارو پوه زلمی وردک او د مدني ټولنې ځینې کسان ترور شوي دي. په ورته وخت کې د کابل د امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي په کابل ښار کې د جنایي جرمونو او ملکی کسانو د ترور د مخنیوي لپاره پراخ تدابیر نیولې دي. د دغه قومندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل په کابل ښار کې د پخوا په پرتله د جرمونو کچه ټیټه شوې او امنیتي ارګانونه هڅې کوي چې د تروریستي او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره ډېر امنیتي پوستې جوړې کړي.
تر کل پلان برنامه کې پیښو است، په خاطر
د موبایل په مجموع کې د لوی تروریستي او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره چې کوم پلانونه جوړ شوي، یو یې د ګډ کمیسیون جوړول دي چې د کابل وضعیت وارزوي. په نتیجه کې دیرش نورې پوستې جوړیږي چې کابل ته د داخلېدو لارې وساتي. په دې نو پوستو کې لس ملي اردو او شل پولیسو پورې اړه لري. د وای په تیرو شلو ورځو کې د کابل پولیسو 132 کسان چې په بیلابیلو غیر قانوني پیښو کې ښکېل ګڼل کېده نیولي دي. مدنی فعالان وایي که حکومت د ملکی کسانو خوندیتوب ته تدابیر جدي نه کړي، د هیواد پیژندل شوي سیاسي څیرې مدنی فعالان او خبریالان به خوندي نه وي.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وام اوریدل چې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي په کابل ښار کې د وروستیو تروریستي حملو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده. په همدې مسله کې پاتې کیږو. یو شمېر افغان امنیتي کارپوهان په افغانستان په ځانګړي ډول پایتخت کابل کې هدفي ترورونه د اندېښنې وړ موضوع ګڼي. د امنیتي چارو افغان کارپوه هیګل سلیمان خیل وایي پکار ده چې افغان کشفي او استخباراتي ارګانونه د دغه ترورونو د مخنیوي لپاره د پام وړ لازم اقدامات ترسره کړي. له ښاغلي سلیمان خیل سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړي او په سر کې ورنه دا پوښتلی چې دا ترورونه وژنې د چا کار کیدی شي. نوموړی وایي
افغانستان سرحدات آزاد سرحدونه دي او د پاکستان سره 2600 کیلومتره موږ سرحد لرو. دا محفوظ نه ده، دا امنیت دې نشته، کنټرول په دې نشته، نه لرو په دې کنټرول. حاصل خیال دریمه خبره دا ده چې افغانستان کې زیاتره امنیت خراب کړی ده د طالب په نوم. هغه مسئول غیر مسئول مسلح قوتونه چې دي د زورواکو په چارج کې دي، د زورواکو په وخت کې دي، نو دوی هغه کوي. دغه هم زیاتره د طالب په نوم ډېر خطرناک اعمال اجرا کوي، لکه څنګه چې کندوز د دوی په وجود کې سقوط ورکړل شو. غزنی کې هم زورواکان دي، حتی غزنی ته خو او مالستان ته خو او جاغوري ته خو اوس د فاطمینو په نوم هم خلک تنظیم شوي دي، رالیږل شوي دي دلته غ دي. نو دغه وضع د افغانستان ډېره مهمه وضع ده، ډېره خطرناکه وضع ده. او
مخالفین چارواکي وژل کیږي، سړی به وایي چې ځینې زورواکي کړی دي، مثلا د بهر پلانونه دي. ولې دا چې مثلا د کابل د عالمانو شورا رئیس وژل کیږي، دی مثلا یو عالم دی، دین دی، د وژنه فکر کوي چې دا چا کار کیدلی شي؟ دا ترورونه
همدې نقطې ته زه درته راتلم. په افغانستان کې هغه علما چې د قرآن او د حدیث په رڼا کې دغه جنگونه دغه ترور مخالف د شریعت ګڼي، او هغه د دولت علما ګڼي، او دوی له منځه وړي، او سیاسیون هغه سیاسیون چې افغانستان ته تحلیل د امنیت تحلیل او د کوي، او د دوی د اعمالو مخالف دي، د مخالفینو هغه هم نخه کوي، ترور کوي. چې دا د افغانستان دولت لپاره ډېره خطرناکه او ډېره مهمه ده. باید دې لپاره افغانستان دولت او کشفي ارګانونه تدابیر ولري.
څه تدابیر باید څه وشي استاس په نظر باندې؟
ګوره، دا د افغانستان دولت لپاره دا لازمه ده چې هر حوزه باید هغه څوک چې مسؤلیت خپل حوزه لري، مشهور اشخاص، علما او سیاسیون او د وطن طرفداران، هغه باید نشانی کړی وي، هغه باید تر کنټرول لاندې نیولی وي، هغه باید د امنیت لاندې نیولی وي. هغه ته داسې دستور باید ورکړل شي چې هر چیرې دي باید امنیتي او حوزه د امنیتي حوزه په جریان کې اچولی وي، دوه چار چیرې سي تر څو د امنیتي حوزه تر کنټرول لاندې وي.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د امنیتی چارو افغان کارپوه هیګل سلیمان خیلو چې په کابل کې د وروستیو ترورونو په اړه زموږ له همکار اجمل تورمان سره مرکه کوله. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په دغه هیواد کې یو شمېر سیاسیون، حکومتي چارواکي او د پارلمان وکیلان د قانونو په پروژو کې دخیل دي. دغه وزارت سرپرستی وزیر نرګس نهان نن په یو خبری غونډه کې وویل چې په افغانستان کې حکومتي چارواکي او د پارلمان وکیلان هم سیاست کوي او هم تجارت. خو د افغانستان د ولسي جرګې منشي مرداد نجر دا به دا خبر ردوي وای، اغلی نهان زکه دا تور لګوي چې ولسی جرګې د باور رایه تر لاسه نکړه. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزیر نرګس نهان وای یو شمیر لوړ پوړي حکومتي چارواکي د ملي شورا غړي او سیاسون د قانونو په ګډون په ځین لوی ملي پروژو کې دخیل دي چې دا د شته پالیسیو خلاف عمل دی. هغه نهان دغه څرګندونې د یک شنبه په ورځ په کابل کې پیو خبري غونډه کې وکړي.
له بده مرغه په افغانستان کې یو بل تریخ حقیقت دا دی چې یو شمیر د پارلمان غړي، لوړ پوړي حکومتي چارواکي، د کابینې غړي او هغه کسان چې په لوړو دولتي درو کې په کار بوخت دي، نه یوازې د قانونو بلکې په نورو سکتورونو او سترو ملي پروژو کې کار کوي، یعنی هم سیاست کوي او هم تجارت. په دې برخه کې واضح پالیسي شته چې یا د سیاست وکړي او یا هم سوداګري.
هغه نهان دغه خبرې داسې مهال کوي چې مخکې تر دې په غیر قانوني توګه د قانونو په کیندلو کې هم د ملي شورا د یو شمیر غړو، زورواکو او چارواکو په اړه ویل شوی دی. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت دغه شان د یو کمپیوټري سیستم د جوړیدو خبره هم وکړه چې د دې لارې به له خلکو او حکومت سره د قانونو په برخه کې معلومات شریکوي او د لاس کلونو شویو تړونونو د عوایدو په تړاو به هم معلومات په دغه سیستم کې ځای پر ځای کړي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې یاد بنسټ به له دوی سره د پروژو د پلي کېدا او روڼتیا په برخه کې مرسته وکړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې په لسو وروستیو کلونو کې 911 تړونونه شوي چې ډیری کوچنۍ پروژې وي او په 2018 کال کې د کیندل شویو قانونو له درکه ترلاسه شوي عواید 900 میلیون افغانۍ وو چې اوس د شمیر 2.2 میلیارد افغانۍ ته رسیدلی دی. خو د افغانستان د ولسي جرګې منشي میرداد نجربي ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملي شورا په ځانګړي ډول د وکیلانو په اړه د افغانستان د قانون وزارت څرګندونې بې بنسټه وګڼلې. دای وای د قانون او پټرولیم سرپرست وزیره نرګس نهان ځکه دا څرګندونه کوي چې له ولسی جرګې نه د باور رائے وانه خسته.
هغه خبره چې زه کوم دا چې د قانون او پټرولیم سرپرست وزیره د ملي شورا د غړیو له لوري د باور رائے وانه خسته نو ممکن یو اړخیز قضاوت یې کړی وي.
که څه هم د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د قانون په برخه کې د سولګونه قانوني تړونونو خبره کوي، خو مخکې تر دې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ یو شمیر مدني ټولنو او آن د افغانستان د مشرانو جرګې غړو په دغه هیواد کې په پراخ ډول د قانونو د غیر قانوني کیندو په اړه اندېښنې ښودلې دي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. په لوګر ولایت کې ملکی تلفاتو د دغه ولایت د اوسیدونکو د ولایتي شورا د غړو اندېښنې راپارولي. د لوګر د ولایتي شورا مسولین وایي په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات زیات شوي چې لاملې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وړي. په همدې حال کې د لوګر والی وایي د ملکی وګړو مرګ ژوبله ورته د منلو وړ نه ده او د مخنیوي لپاره یې هلې ځلې روانې دي. نور حال خان محمد سیند راکوي.
د لوګر ولایتي شورا په دغه ولایت کې د ملکی تلفاتو په زیاتېدو اندېښنه ښیي او وایي چې له هرې ممکنې لارې نه باید د دغو تلفاتو مخه ونیول شي. د لوګر د ولایتي شورا مرستیال عبدالولي وکیل د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې په دوو پرله پسې عملیاتو کې سباندې لسو ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خاغلی وکیل وایي د دغه وضعیت دوام د یوې لورې په ګټه هم نه دی او ناوړې پایلې به ولري.
په دې وروستیو کې په لوګر کې د ملکی تلفاتو د وژنې او د هغوی د سوداګرۍ ګراف مخ په لوړېدو ده. یو بازک پیښه د شارا عمومي لارې جنجالونه، بېګا شپې د پادخه شانی جنجال، پرون ورځ په التمور کې د کوچیانو مسله چې شپږ تنه کې وژل شوي دي. لوګر ته یوه اندېښنه پیدا کړې ده او ملکیان متضرر دي. د ملکیانو د وژنې په برخه کې په خاص پاملرنه وکړي.
دغه اندېښنې په داسې حال کې راپیدا کیږي چې د لوګر د ولایتي شورا د مسؤلینو په خبره د دغه ولایت د پولي عالم اړوند د پاتخوا بشهانه په کلی کې د امنیتي ځواکونو د یک شنبه د شپې په عملیاتو کې سلور ملکی کسان وژل شوي او یو شمیر امنیتي ځواکونو له ځانونو سره بیولې دي. تیرونه هم د دغه ولایت د محمد اغه ولسوالۍ اړوند د ابازک په سیمه کې په ورته عملیاتو کې و ملکی کسان وژل شوي او ګنټه پین شوي و چې دغه عمل د لوګر د وسیدونکو خبرګون راپارولې وو. د لوګر ولایتي شورا وایي د دغه ولایت د التیمور په سیمه کې په یوې بل امنیتي پیښه کې شپږ کسان وژل شوي او درې ټپیان شوي دي. مخکې له دې هم په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړو او عملیاتو کې د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې خبرونه خپاره شوي دي. د لوګر والی انور خان اساغزه په دغه ولایت کې د ملکی کسانو مرګ ژوبله یوه ستونزه ګڼي او وسلوال طالبان هم پکې ښکیل ښیي.
مشکل ټول مخالفین ددا چې ځکه د خپل عملیات سازماندګي چې هغه د کورونو څخه یا د جماعتونو څخه په دې کې مخالفین هم لري. یو حیات ما استولی دی، معلومات به کوم، وروسته به جدي اقدام کوم. په هر شکل دا اشکال چې باید د ملکي تلفاتو مخنیوی وشي. بیا سپینږیری سپینسری کوچنیانو وژنه د اسلامیت څخه هم ډېرې خبره ده، د انسانیت څخه هم ډېرې خبره ده.
بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد آزادی راډیو ته وویل دوی هغه سیمې چې ملکی کسان پکې اوسیږي د مرچل په توګه نه کاروي او د خلکو ژوند ته پام کوي. لوګر د کابل ولایت په جنوب کې پروت یو نامنه ولایت دی چې وسلوال طالبان پکې فعال دي.
و موریدل چې په لوګر ولایت کې ملکی تلفاتو د دغه ولایت د اوسیدونکو د ولایتي شورا د غړو اندېښنې راپارولې دي، خو دا یوازې لوګر نه دی. په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د افغان پوځیانو د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي. په ځینو ولایتونو کې حتی په دمدی مسلې په ضد باندې یو شمېر خلکو مظاهرې کړې دي. دا چې علت څه دی، دوی د پوځي عملیاتو خصوصا هوایي عملیاتو تجربه نه لري، که استخباراتي معلومات سم نه ورسیږي. په همدې اړه صالح محمد صالح د سیاسي مسایلو له تحلیلګر مجیب الله شریف سره مرکه کړې او په پیل کې درې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو اصلي علت پوښتلې ده.
د ملکی تلفاتو د زیاتېدلو څو مهم علتونه دي. یو مهم علت یې دا دی چې په اکثریت ځایونو کې چې زموږ نظامي قواوې عملیات کوي، دغه عملیات په داسې کره معلوماتو باندې نه وي ولاړ چې هغه په حقیقي ډول باندې د نظامي پلان لپاره په کار کې. دوه مهم علت دا دی چې په اکثریت ځایونو کې چې کله دوی غواړي خپل هدف ته ځان ورسوي، اولویت او لومړیتوب دا نه وي چې ملکی تلفاتو مخنیوی باید تر هر څه لومړی وي، د هغې نه وروسته هدف ته ورسېدلی شي. دوی په اکثریتو داسې ځایونو کې چې هغه د استوګنې ځایونه دي، په هغې کې په داسې شکل باندې عملیات اجرا کوي چې هدف تر هر څه لومړیتوب لري.
دغه معلومات چې دوی ته رسېږي، دغه استخباراتي اطلاعات دوی څنګه کره کولی شي؟
دوی ډېر په اسانۍ باندې دا کره کولی شي. اول دا دی چې د کشفي معلوماتو یا په اصطلاح د استخباراتي معلوماتو د غورچانګ لپاره د مختلفو ذرایعو نه کار واخلي. یوه مسله. دوهمه مسله دا ده چې کله دوی په یوه ځای کې د لومړي ځل دپاره په استخباراتي معلوماتو کې درواغ یا دومخی ترلاسه کی، په هغه منبع باندې یا په هغه مصدر باندې باید بیا تکیه ونه کړی شي. او دریم دا دی چې همیشه د عملیاتو په ارتباط د استخباراتي معلوماتو په غورچان کې دې ته هم نظر وشي چې دا خو به د تربګینات، شخصي دښمنیو، نورو رقابتونو په اساس باندې دوی ته نه وي ورکړی شوي.
په کندز کې په دغه سیو پیښه کې د ملکی تلفاتو له واقعې وروسته افغان حکومت د هغو کسانو په وړاندې د جدي اقداماتو خبره کړې و چې د دغه سی ملکی تلفاتو مسؤلان دي، خو په ننګرهار، لوګر، پروان او نور ولایتونو کې دا مسله بیا تکرار شوه. فکر کوي چې حکومت د عاملانو په وړاندې اقدامات نه دي کړي که دا مسله ورته جدي نه ښکاري؟
تر زیاته بریده پورې چې په مختلفو ولایتونو کې ما عملیات وڅارل، د وردګو له ولایت نه نیولی وو، دلته نظامی مسؤلینو ته چې کله داسې شنه رڼا ورکړی شي چې عملیات باید زیات کړی شي او وسلوال مخالفین باید وځپلی شي، دوی دا عملیات په داسې بې کنټروله او په داسې بې پاملرنې شکل باندې زیات کړي چې اکثره وخت د ملکي خلکو ژوند او د ملکی خلکو مالی شتمنیو ته پکې زیان واړوي. او د هغې نه وروسته حکومت بیا ډېر کوشش کوي چې د دې نه ځان وباسي، اما هغه څه کره شواهد او مدارک د دوی مخې ته پراته وي چې ولس یې د دروازې مخې ته ولاړ وي او ورته وي چې راشه وګوره چې زما کور دی د ملکي په صفت ړنګ کړی نه دی، او داسې نظامي په صفت چې ستا په مخالفت کې ولاړ وي.
وخت نا وخت افغان چارواکي، نظامي چارواکي تور لګوي چې د دولت وسلوال مخالفان د ملکیانو په کورونو کې پټیږي او له هغه ځایه اندښتونه کوي، نو دوی مجبور کیږي چې بیرته ځوابي اقدام وکړي. دا مسله څومره رول لري؟
لدې هیڅ کله سترګې نه پټیږي. هغه مخالف وسلوال چې وسله یې په غوي، یو ملکی کس هغه ته نشي ویلی چې زما د کور د دیوال نه او یا زما د انګړ نه مسلحو قواو باندې ډزونه مه کوه، او همدا ډول نشي کولی چې خپله بېوزي د وسلوالو قواو د حملې په حالت کې د هغوی نه وژغوري. نو اصلي مسله خو په دواړو حالتونو کې عام ولس ته جوړه ده.
درنو دوستانو، زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. د سیاسي چارو افغان کارپو مجیب الله شریف چې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په علتونو غږیده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سام یو سیمه ایزه مسله د هند او پاکستان د پنجاب ایالتونو په دواړو خواو کې د زیارت کوونکو سکانو د تګ لپاره سرحدي تاسیسات جوړیږي. د اقدام ته د دواړو رقیبو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خیګنې د یوې حادثې په سترګه کتل کیږي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د هند او پاکستان ترمنځ د همکارۍ د پراخولو د هڅو په ترڅ کې ټاکل شوی چې د هند د حکومت دوه وزیران په روانه اونۍ کې د پاکستان او هند په سرحد کې د زیارت کوونکو سکانو لپاره د جوړو شویو تاسیساتو د پرانیستو په مراسمو کې ګډون وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د شنبه په ورځ وویل چې خپل هندي سیاله سوشما سوراج ته د کرتارپور د تاسیساتو د پرانیستو په مراسمو کې د ګډون بلنه استولې ده. ټاکل شوی چې دا تاسیسات د روانې اونۍ په پای کې پرانیستل شي. د راپورونو له مخې میرمن سوراج ښاغلي قریشي ته نن د نومبر په 15مه نیټه په یو لیک کې د وخت د نشټوالي له کبله په دې مراسمو کې د ګډون بلنه رد کړې ده. خو ویلې دي چې د غذایی پروسس د صنعت او د کور جوړونې او ښاري پراختیا وزیران به په دې مراسمو کې ګډون وکړي. د هند او پاکستان اړیکې له هغه راهیسې چې پاکستان تاسیس شوی دی تل کړکېچن و. دوی درې جګړې کړې چې دوه یې د کشمیر پر سر وې او اوس هم په دې لانجمنه سیمه کې د دواړو هیوادونو پوځي ځواکونه وخت نا وخت نښتې سره کوي. د پلان له مخې د پاکستان صدراعظم عمران خان به د کرتارپور د سرحدي تاسیساتو د بنسټ ډبره د نومبر په 28مه نیټه کېږدي. د دې تاسیساتو د جوړولو هدف دا دی چې سکه زیارت کوونکي له هند څخه په اسانه لاره د ګورو بابا نانک زیارت ته ورسیږي. د هند حکومت په همدې سیمه کې په خپل قلمرو کې د سرحدي تاسیساتو د یوې ودانۍ او سړک د جوړولو پلان د تیرې پنځشنبه په ورځ تصویب کړ څو د دواړو هیوادونو پنجاب ایالتونه سره وصل کړي. پاکستان د هند د اقدام ستایلای دی. لسګونه زره سکان هر کال په پاکستان کې د بابا نانک د قبر د زیارت لپاره له هند څخه پاکستان ته ځي. د اوسنی پاکستان په اړوندو سیمو کې پخوا خورا زیات سکان اوسېدل، خو په 1948 کال کې د هند له تجزیه وروسته ډیرای هند ته کډه شول او یوازې 3000 تنه په پاکستان کې پاتې شول. د سرحد په دواړو غاړو کې د دې پروژو لرغونې سره د ډیلی او اسلام آباد د اړیکو د خیګنې هیلې بیا ژوندۍ شوې. ټاکل شوی و چې په سپتمبر میاشت کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې سره وګوري، خو د دې خبر د اعلان په سبا په کشمیر کې د هند د سرحدي ځواکونو د یو سرتیر له وژل کېدو وروسته هند د لیدنه فسخ کړه.
نمو غګله ازادي رادیو ناوړی. اوس هم یو نړیواله مسله تر اوګدو خبرو اترو او مخالفتونو وروسته د اروپای اتحادیه مشرانو لدی اتحادیه د برتانیا د وټلو دوه مهم سندونه نن تصویب کړل. دغه سندونو په تصویبېدو سره درتونکو کال په لومړیو کې د برتانیا د وټلو پروسه عملی بڼه خپلوي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د اروپای اتحادیه مشرانو هغه دوه مهم سندونه تصویب کړل چې لمخې راتلونکو کال برتانیا له دې اتحادیه ووزي. د اروپای شورا مشر ډونالد توسک نن په بروکسل کې د اروپای اتحادیه د وشتو غړو د مشرانو تر غونډې وروسته چې څه کم یو ساعت دوام وکړ دغه اعلان وکړ. تر غونډې وروسته د لیتوانیا ولسمشر دالیا ګریباوسکیا وویل د بریکزیت موافقه تایید شوه، خو د بریکزیت د وتلو پروسه به ډیر وخت ونیسي. د اروپای اتحادیه مشرانو نن په بروکسل کې په سرمشریزه کې یو 1550 مخي سند چې له دې اتحادیه د برتانیا د وټرو د شرایطو جزئیات پکې شامل دي او هم یو سیاسي اعلامیه تصویب کړل. د تصویب شوی سند له مخې برتانیا د راتلونکو 2019 کال د مارچ په 9مه له اروپای اتحادیه ووزي. او په تصویب شوی سیاسي اعلامیه کې هم د لندن او بروکسل ترمنځ د راتلونکو اړیکو او ګډو اهدافو په اړه موارد روښانه شوی دي. خوله دې سره سره دغه سندونه د برتانیا د پارلمان لخوا منظوري ته هم اړتیا لري. په پارلمان کې د میډیا محافظه کار ګوند په شمول یو شمېر غړو بیا ویلي چې دوی باید دغه سند پر ضد رای ورکړي. د برتانیا صدر اعظم تریزا مې په یو لیک کې له ولس څخه په مستقیم ډول وغوښتل چې د هغې موافقې ملاتړ وکړي چې حکومت د اروپایي اتحادیې له چارواکو سره پرې خبرې کړي دي. مې وویل دغه موافقه د برتانیا لپاره یو روښانه راتلونکی خوندي کوي او له اروپایي اتحادیه وتل به د ټول هیواد د روغې جوړې او نوي کولو لپاره یو نوی مرحله وي. د بروکسل اثر مشرزه وروسته له هغې ډاډمنه شو چې په وروستیو شیبو کې د مادرید د غوښتنو په اړه چې د جبل الطارق د راتلونکي په اړه د خبرې وشي یوه موافقه ترلاسه شوه. تر دغه موافقې وروسته د هسپانیا صدر اعظم له خپلې هغې خبرې په شا شو چې ګواښي کړی و چې که د جبل الطارق د راتلونکي په اړه خبرې ونه شي دی به د بریکزیت موافقه ویتو کړي. په شوې موافقه کې برتانیا او د اروپایي اتحادیه چارواکو په دې اړه هسپانیا ته لیکلي ضمانتونه ورکړي دي. جبل طارق چې کم 2 کیلومتره مساحت لري او د ایبیریا د ټاپو وزمې په جنوبي څنډه کې پروت دی. څه باندې 300 کاله مخکې برېټانیا له هسپانیا سره د جګړې په ترڅ کې لاندې کړی دی.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.
درنو دوستانو زمونږ غږ آزادی رادیو نه اوري. آزادی رادیو د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې په 100.15 د اف ام په صفه او همدارس په منځنۍ صفه 12.96 په ټوله سیمه کې رڼا اورېدلې شي. اوس هم 4:13 شوې د کابل په وخت. رضوان مراد راغلی دی دا به د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړي.
په کابل کې نن یو شمېر کسانو د وسلوالو د غیر مسؤولو وسلوالو د یو قومندان د نیول کېدو په اعتراض کې مظاهره وکړې. خو د کابل پولیس وایي چې په دشت برچی سیمه کې نن یو شمېر کسانو د امن نظم د اخلال هڅه وکړه او د مظاهرې په نامه پر پولیسو ډزې وکړې او امنیتي پوستو ته اور ورته کړ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله نن دفاع وزارت د سوق او ادارې له مرکز څخه د کابل او ولایتونو د امنیتي ادارو له مشرانو او قومندانانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. په جوزجان کې افغان امنیتي ځواکونه د دې ولایت د خماب ولسوالۍ له پوځي اډې څخه وتلي دي. د جوزجان والی لطف الله عزیزي ازادي راډیو ته ویل چې د پوځي مصلحت له مخې دا ګام پورته شوی دی. هند او پاکستان ترمنځ د همکارۍ د پراخولو د 735 کې ټاکل شوی چې د هند حکومت دوه وزیران پروانه ونی کې د پاکستان او هند په سرحد کې د زیارت کوونکو سکانو لپاره د جوړ شو تأسیساتو د پرانستلو په مراسمو کې برخه واخلي. د اروپای ټولنې مشرانو نن په بروکسل کې په خپل غونډه کې له دې اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو معامله تایید کړه. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هغه مظاهره چان وغندل چې په دې ورستیو کې په پاریس او یو شمېر نورو سیمو کې له پولیسو او عامو خلکو سره شخړې کړې دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
سلامونه. د هم سپورتي خبرونه ټاکل شوی چې نن د افغانستان د فوټبال د انجونو ملي لوبډله د ایران د انجونو د ملي لوبډلې په وړاندې د سیالۍ میدان ته ورشي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو مخې دا د فوټبال د مرکزی آسیا په سیالیو کې د افغانستان د انجونو د فوټبال د ملي لوبډلې دوهمه لوبه ده. د سیالۍ په ازبکستان کې روانې دي. افغانستان په روانو سیالیو کې خپل لومړۍ لوبه د ازبکستان په وړاندې په لوی توپیر بایللې ده. افغانستان به له ایران وروسته له قرغیزستان او تاجکستان سره هم لوبي وکړي. افغانستان د دریو نمرو په لرلو سره د دغو سیالیو د جدول په سر او افغانستان په اخر ځای کې قرار لري. د غور په ولایت کې د میرمنو ترمنځ د فوټبال غوره لیگ سیالۍ پیل شوې. د غور د فوټبال فدراسیون وایي چې دا لیگ د دغه ولایت د پوهنې ریاست په همکارۍ ترسره کیږي. د یاد فدراسیون د معلوماتو مخې په دغه لیگ کې د میرمنو شپږو لوبډلو ګډون کړی دی. د فوټبال د غوره لیگ د سیالۍ تر یوې اونۍ دوام کوي چې په پای کې به یې اتله لوبډله د هغه ولایت غوره لوبډله اعلان شي. او د کرکټ د لسوریز یا ټیټن سیالیو په لړ یو لسمه لوبه کې نن د کیرالا کینګ او راجپوت لوبډلې دیوبل پړاندې ولوبېږي. یا د لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په 6:30 په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. افغان محمد شهزاد په راجپوت لوبډله کې لوبېږي چې په روانو سیالیو کې د تیز لوبې د کولو له امله د مینوالو او د کرکټ د تبصره کوونکو په زړونو کې ځای پیدا کړی او سوري کارونه هم جوړ کړي دي. د سیالیو په لسمه لوبه کې چې تیر شپه د ترسره شوه بنگال ټایګرز لوبډلې بیا پنجاب لیجنډز لوبډلې ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. د سیالۍ ټاس یا پچا پنجاب لوبډلې وګټله او په ټاکلو 10 رنو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو واوی منډې وکړې. په مقابل کې بنگال ټایګرز لوبډلې یاد هدف د سیالۍ په 6 اور کې پوره کړ او دغه سیالۍ وګټله. د لوبې غوره لوبغاړی افغان مجیب ستنانو ټاکل شو چې په 2 رنو کې 10 منډې ورکړې او د پنجاب 2 پیاوړي لوبغاړي وسوځول. او لنډه دا چې د خزینه نړیوال جام سیالیو اتلولي هم د آسټرالیا لوبډلې له انګلینډ څخه وګټله. د ورځې خبرونو پای. واصل وسالو چې د ورزش نړۍ خبرونه یې وړاندې کړل. درنو دوستانو زموږ دا نیم ساعته خبری خپرونه هم دلته پای ته رسیږي. راتلونکي نیم سات د انصاف پلټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونه ته ځانګړې شوې ده. لازادي رادیو سره پات شي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یو غېپ پسې ورشبل یو غېپ پسې ورشم دې کې روانه ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم.
دومره زورې ده نه مکانه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې اونۍ د انصاف پلټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د هرات له ولایته د بهاودین په نامه یو کس ټلیفون کړی چې حکومت ورسره د هرات ولایت د شهیدای په کم کې د یوې نمرې ځمکې د ورکړې وعده ورکړې وه. د یوې پیسې هم تحویل کړې خو څلور پنځه کاله کېږي چې ځمکه ورته نه ده ورکړل شوې. دغه ستونزه مو د هرات ولایت د چارواکو غوږ ته هم رسولې ده.
د انصاف په لټه کې
ورور نوم د سده او د کومه ځای د ټلیفون کړي
نه بهاودین د هرات ولایت د شهیدای د کمپ نه درته مخاطب یم ورور.
مشکل هم سو
مشکل مې دا ورور چې موږ د شهیدای مهاجر چې تقریبا په شپږ تایم کال کې د دولت خوا په دغه کمپ سرویس و دې ته پر کولې و نو رمزکه وار کړه سولې چې د خلک به دغه ځای باری ریال تلور د غره په دې خې شهرک به مهاجر په نامه جوړ کړي ورته چې شهرک ته بځي او هر کور به شل شل زر روپۍ د خپل د نمرې قیمت تحویلوي. خلکو پیسې درلوستې بعض ورکړې بعض ناوخته سو سره وځنېدلې خو هر چا تعرفې د دولت د طرفه ورکول کېدلې. موږ د تعرفې راکړل سولې پیسې مو په درو نوي کال کې تحویل کړلې. څلور کاله کېږي دغه زموږ پیسې هم اخیستې دي هغه نمرې مو هم نشته. اوس څو وار مارزې کړي والي صاحب ته مارزه کړې ده ښاروالۍ ته مارزې کړي شورای ولایتي ته مو کړي هر ځای ته چې تللي څوک پر خبره غوږ نه نیسي. نو دا څلور کاله کېږي ورور نه پیسې راکوي نه مو د هغه مځکې درکستا او د دې ځای نه امدادي خلکو لو درانګای وخت راځي د اسرایو نه نړۍ چې د هغه ورځونه شاید په اخبارو تلویزیونو کې ته لیدلي چې د خلکو اسرایو نه نړولي ولا نومر ته پیسې هم نګرا کړی نه ځکه هم نشته سرایم سبا او بل سوار باندې نړي وای بار کوي. نومر څه کومر چاره دا دی دولت یا غزون ذکر معلومه کی یا دی غزمو اخیستې پیسې به ترا کی به زار مر د غزای نه باری جوړ څه سبا را باندې نړي ما شمان مترلاند کیږي شته مترلاند کیږي وینو یا دغه درته وای د امریکا تشتانان راځي اختانو نه را کی وای بار کوي کاکا دولت هم پیسې ورکړي نه ځکه دار کی زې خپل پر لار باندې دا سره ته وای.
اوس چې دغه ته پراته استې د ځمکې د چا دی
دا چې فراتوی داغه د شهدا د دولتي ملک په خوا بیا وایده ورکړی دی او خلکو ته اخستې سوې دي خلکو اخستې دي هغه خلک چې اوس مر پر فراتوی هغه خلکو اوس راځي ځان ته ځای جوړوي د ازمر د سراوی منطقې چې د ازمر د لګان چې موږ ژوند پر کوو دولت دغه په بدل کې موږ سال تم ذکر راکړه دام ذکر دي خلکو ته تعویل ول څو موږ سال ته شهر راکړه چې ذکر راکړي هغه خلکو ته چې ورکړی دی هغه شهر راکړه هم تر اوسه پوری و به نه ستو کار کتار ډیر کم دی او هغه خلک دي خیر بیا هم نمره ورکړه سه د موږ نن نمره ست نه شي څلور کال کې چې پیسې هم راځي نه اخستې چې ورسو و یا وای ته پیسې نه واخ تعویل کړی دي یا وای ست نمرې وروره کولاړې اوس ولې نه ست درکې نه ست چې نمرې مو چا اخستې دي اچھا اچھا اخرت سے نو میں اندہ خوڑی لچا نو میں اندہ تے چھو وے اگے وے پشار والی کی ور ہر چھ چھ پسو گے شار والی کی پسو وے دے ہتا دو ولایت میں مکتوب ور وڑے دی شار والی تے سیکٹری خصوصی تکنیکی ور دوا اگے ما تے جواب رکھی چھ ور دل وقت دے مکتوب سے کی سادہ ولایت کو ما تے مکتوب ر وڑے دی نو دس خبر رات کی
سو کال کی چھ بدغ سیما کے پراتا استے
د شش کې زخ پر تقریبا 85 راغله اندل ته رات کې ژوند کوم تقریبا دا لري څو کال کې د 12 کال کې ژوند ته پراته یو
دلته څو کوټه موټه خوب هم جوړی کړی کنه
کوټه هم جوړی کړی د طالبانو د وخت جوړی کړی کوټه دی په هغه کمپ دا په خوا په هغه کمپ کې فراتو یو دغه کوټو په بدل کې موږ هغه نمرې راکولې پیسې رانه واخستلې نمرې هم نه دی راکړي تر اوسه پر هیڅ هغه قوا اسنادونه هم پلاس کې لرو تعرفې د بانک موږ پیسې ورکړي دولت خپل تعهد نامه راځي نه اخستې ده هغه هم پلاس کې لرو دا ټول اسناد هم لرو خو نمرې مو نشته کاکا یا نماینده خوړلې یا ښاروالۍ څه په کړي دي موږ بالا درکه موږ نشته کولای چې څه څه په کړي دي وایي اوس په منتظرینو کې هر وخت چې ته بیا فرمان راغی بل فرمان هم نه راځي موږ چې دغه د بعض خلکو ځین چې پوښتنه کوي چې هغه په دولت کې کارمندان دي په قانون فوج هغه راته وایي چې ورور ستا حق دلته دی هر چا چې څه تلف کړی دی ښه تلف کړی دی خلاصه هغه خپل نوم نه اخلي زموږ نوم به نه اخلي دغه چې کار سوی دی هغه چار چا کړی دی ورور خپل حق دی دلته دی په دغه شهره کې د مهاجرینو په نامه پیسې تحویل کړي دي ټول د شهره کې اسناد د مهاجرینو په نامه دي او موږ ته نه د مځکې څخه د راکستانه د پیسو
تاسو د کوم ځای دلته راغلي یاست
زه خپل د بادغیس ولایت د مقر د ولسوالۍ یم
د ایران یا د بل ځای نه خو نه استی راغلي
نه موږ داخلي مهاجر و بې ځای شوه ولو دلته راغلي ولو بیا د خلکو ته داسې دولت ته مځکه ورکړلې نمرې ورکړې بیا دا پیسې ورنه واخیستلې په بدل کې داسې مشکل لرو وروره دغه مو مشکل دغه
داسې اصول شته چې داخلي بې ځای شوه ته هم کورونه ورکي نمرې ورکي
خو دا په هغه موسم کې دغه کار وسو په هغه 86 کې د حامد کرزی چې رئیس جمهور په هغه موسم کې دغه کار وسو چې امر ورکړل چې د دولت د دې خلکو تر مابین یو جنگجال راغی چې دا کورونه پر خلکو نه ورته د خلکو جنگجالو کې ول ستل سفر د خلکو زخمیان سول د دولت امر وکړي چې د خلکو ته د مزکی ورکړي سل تر شهر کورته جوړ شي
نو بادغیس ولایت کې تاسو خپل کورونه لرل
یا حال تمرید زاین لرو ورور نه ملک لرو نه سرای لرو نه مزک لرو نه زای لرو ریت نه لرو مدا چې کوچی خلک ول حال ته دل ترالو پراته ول دل تراسلاش
استاد غختنه وسه ده
زمور غختنه دا غد چې دولت دا زمور پیسې چې راځي نه اخستې دا زمور نمرې دی په دغه شهر کې چې دا د شهیدای دا کمپ وشاته دی دا زمور نمرې دی دال ترای کې دا یو غختنه مدل بل غختنه مدا ده چې دا زمور زایونه را باندې نړوي دینه دا موږ ته دا شی اسناد یو شی خوراکي چې څورڅو دا زموږ د نمرو معلومات کیږي چې په موږ څو کار ونه لري دا موږ سره نه را باندې چپانه کې دا د ځکه تشتنان او موږ توای چې بار کې موږ د استای سره نه نړو ته دا څه مشکل مده موږ دا خواهش مده ورستنه مده
دا زمکه هو تاسو چې اوس پکې پراته استای دا خو شخصي ده د چا په اجازه مده تړولي
دا د طالبان په حکومت په وخت کې دا کمپ جوړ شوی وو دا په هغه موسم کې دا کمپ جوړ وو دا کورونه جوړ وو دا هر سره چې راغی دلته واړول په دغه ځای کې پراته وو دا خلک ور باندې پراته وو د امزکه خرڅه شوی دا بیا پر چا باندې چې خرڅه کړی دا هغه د نقشې درګات څخه خرڅه شوی دا بیا نو اوس دا خلک چې راځي دا دولت مستول چې د امزکه چار شاخصته دا و خلکو سره داسې د نمائندگانو سره خبرې وکړي چې په بدل کې بیا ته تمزکه درکول کیږي ته به د خلکو مزکه ورپریږدي نو هغه مزکه خو دولت موږ دي پیسې دا غیم زکه په بدل کې واخستل هغه مزکه هم نسوله و پیسې مرځ نه اخستی دي قاموم باري په زور کني پر ځانې په زور سرنجر ودري اسکر سره ولاړ دي خلکو سره یې پر چپکی بس
د انصاف پلټکه
د غستون زمو د هرات د والی لویاند خاغلی جیلانی فرهاد سره شریک کړه خاغلی فرهاد د هرات ولایت د بهاودین په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت ورسره تقریبا سلور 15 کال د مخه په شهیدای خارګوټ یا پارک کې د یوې نمرې زمکه د ورکړې وعده کړي خو دی وایي سلور 15 کال د مخه د زمکه پیسې هم تحویل کړي اسناد په لاس لري او موضوع تر شاروالۍ پورې هم رسیدلې ده خو زمکه پسې سرګردانه ده ستاسو نظر مغوخت
موږ ډیره هڅه کوو د هرات ولایت کې چې د بیزایسي خلکو زموږ وطنان ته مناسب بشري کومکونه برابر وي دوی ته توزیع کړو همدا چې به دوی ته د مسکن مشکلات چې اوس دوی په هغه کې مخامخ شوي دي دوی ته ان شاء الله د شروالي لخوا دغه مشکل حلوو او دوی ته مناسب او ثاني مرسی او د مسکن امکانات برابر نشي
یعنی دو باید مایوس نشي
اصلا د مایوسیت خبر نشه ځکه چې د هرات مسولین د شهروالي د هرات ولایت مسولین چمتوال دي چې دوی ته هغه انساني مرسی چې پخه کوله اوس هم ادامه ورکړي
دوی وایي چې مونږ ته په شهیدای پارک کې پارک د یو سیمه د شهیدای په نامه هلته مونږ ته د زمکو وعده راکړ شوې و تقریبا 15 کال انتظار وایس لیکن مونږ ته د زمکه را نه کړل شوې
شهروالي په دغه زمکه همدا اوس هم کار کوي هغه لازم امکانات دوی برابروي ان شاء الله د پروسس تکمیل سو زمکه دوی ته ویشل کیږي او دوی هم باید هغه اصلي ځای چې د سوکلو رئیس هلته ځای پزل سوي دي دوی باید دغه ځایونه دغه نمره تخلیه کړي او نوي ځای ته انتقال شي
د انصاف په لټه کې.
درنو اوریدونکو، وا مو اوریدل چې د هرات له ولایته د بهاودین په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې سلور پنځه کاله د مخه د هرات خار د شایدای په پارک کې د یوې ځمکه د ترلاسه کولو په خاطر پیسې هم تاویل کړي، فرمی او اسناد هم په لاس لري، خو ځمکه په ستروسه هم سرګردانه ده. او د هرات د والی ویاند خاغلی جیلانی فرهاد وویل چې د دوی کارونه په تیزۍ سره پر مخ روان دي او ځمکه به ورکړل شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري، د ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو دوستانو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني، روغتیا مو غواړم. یو اوریدونکي پیغام راستولی چې په کندهار ولایت کې یو شاوخوا 3 کلن ماشوم موندلی دی. نشانه یې راته وایي، په ګډه به سره واورو.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. پاتله سلام. یو کوچنی هلک چې د لیوی علی د نیمې حوزې په ساحه کې مور پیدا کړی دی چې نوم عزت الله شي. تقریبا د دو نیم درو کالو به یې د هر چا چې دی په دا شمېره چې زنګ ووهي خپل کوچنی چې ترلاسه کړي 0 9 3 7 8 7. چهره یې وار بیا وایم 0 9 3 7 8 7. هر چا چې دی په دا شمېره چې زنګ ووهي خپل کوچنی چې ترلاسه کړي. وسلام.
السلام علیکم. زیس مطلب چمن څخه خبرې کوم. دلته د خان صاحب سنامه دی، د پلار نوم محمد سید دی، د بلور نوم محمد انور دی، د بل نوم ورور نوم ول سید دی، د کناز دی، د ولسوالی دغه چوکی ده، د کلی گچک دی دی انشاء الله. دا کلی دی چې کولای شي چې ما سره دا نمبر باندې معلومات وکړي چې پر وڅاوا وڅاوه یو څلوي شپڅاوه تاتیا په پاکستاني نمبر دی 0 3 7 4 3 8 8. سلام.
الو السلام علیکم. زه د شیر احمد د کندهار ولایت څخه خبره کوم. زه د دلاور خان یم. ما سلامونه جی په دلاور خان باندې وایي چې زه افغانستان کې اوسېږم. وا بلار دی راوړ نه ویل هغه چې ما سلام ورسېږي زه جوړ راغم.
بای از سلام علیکم. زه دولت ملت کندهار د پنجوي د بلوڅوالي څخه خبرې کوم چې تکرزي دریم کال وو چې هغه وخت کې جنگ وجګړې وې چې زه د کور څخه کوچنی راوتلې وم. هغه وخت کې کډو بار وو نو ما څخه خپل کور کوچنیانو یا ټول ورڅین زه پلانم چې خپل کور دې تاکنه زما پاک څوک معلومات لري ماته دې په دار شي سره څنګه وي چې زه ټلیفون شمیره به ورته وایم. زما ټلیفون شمیره ده 0 1 1 0 5 2 1 1. که خدای په امان.
په مخ دې ښه محترمه دوسته، اوس په نورو دوستانو پیغامونه هم ورو چې په خپل ورو کو پسې ګرځي.
السلام علیکم. دوستان ولای نورو د نګرا ولای د کامیر ولسوالۍ نه خبرې کوم. او زبا یو پلان تقریبا اول مخکله کیږي چې نګرا ته شوې ده چې جان نیم ده او طالبان تقریبا ختمې ده په کال باندې او کا څه ته دې معلومات دي په ما ته دې پدې شهر څنګه وو چې په اوسه شپه ته یو څه نه وی او څه شپه څنګه. السلام.
السلام علیکم. زه عبدالحنان ممینم د کندهار ولایت څخه. زما یو خوښي کې د وحید په نوم د تقریبا د لس میاشت راهیسې نو معلومات یې نه موږلو را نه کورنۍ کې څوک په اړه معلومات لري نو ماته چې په دغه شمېرې څنګه ووي 0 9 9 0 9 4 7 0 8. د شمېرې تکرار 0 9 9 0 8 9 4 7 8.
هلو السلام علیکم. زه عبد الرجیب بنمند ولایت د بنی کجکی د ولسوالۍ خبرې کوم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام زمای او ترید دی چی دو ابجان زوی دی پن احمد محمد صاحبی کچا پس ده پا اصلا معلوماتی رد وقت کلکی دی شورت پی پا ده غلمبار دی ما تزان گوی
السلام علیکم آزادی رادیو اور کارکونکو ته سلامونه زه مرزا خان د شبرغان دی ولایت اوسیدونکی داسی په نامه دی عمران یما یو ورور چې اته کال تقریبا کیږي سلکور سره نظاره کده که څوک په دې اکل معلومات لري نن عمران د سندې 25 کال تقریبا یی که چا سره معلومات دي نو په دې اکل دي معلومات یا زنګ را سره وای صفر صفر ناویا
السلام علیکم زما احمد لادی من ولایت د ګرمچل ولسوالۍ اوسیدونکی زما پلار چې مې عبد الرحمن دی د سیلې په ژوند کې د سیلې په جنګ کې ورک شوی دی نه د مرګ په دسته او نه د ژوند نو که تاسو چاته معلومات شي نو زما شماره د ماته دي معلومات راکړي صفر اوور و یو نه پنځه دوه دوه اته شماره یو ځل بیا وایم صفر و څلور و یو نه پنځه دوه دوه اته وسلام
السلام علیکم زه محمد یوسف خبرې کوم د شبرغان دی ولایت ما یو ورور ورک ده په ترکیه کې دوه کاله دوه میاشتې سولې که چاته معلومات یې په دې لمبار د اړیکه ونیس صفر اته اویا پنځه پنځوس اتیا اته سوه نهه اویا وسلام
السلام علیکم زه نر علي د هلمند ولایت د لشکرګاه څخه خبرې کوم زما پلار جعفر نمیږي تقریبا د پنځه دېرش کاله کېږي چې بیا دره که سوی ده نو د ده په هلکه څوک یې د ده په هغه باندې یو درک په دغه ټلیفون شماره دي ما ته زنګ وایي صفر اووه سوه څلور څلوېښت درې سوه شپږ دوه سوه نهنس یو ځل بیا صفر اووه سوه څلور څلوېښت درې سوه شپږ دوه سوه نهنس تقریبا پنځه دېرش کاله کېږي دی بیا درکه سوی دی له کوره څه اعصابي تکلیف یې لارو که هر چا د ده درک لارو دې ته به غټ انعام هم ورکړو السلام علیکم
السلام علیکم ظفر احمد د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ نه خبره کوم د درې کاله کېږي چې میګنه یو د بادشاه ګل په نوم یو نفر ورک شوی دی عصبي سیستم یې خراب دی دا زودی راډیو ته یوه سړي زنګ والی و چې مطلب دوه کاله کېږي چې میګنه سپي وغوره کې یو سړی و دوه کاله ټیمې تېر کړی دی بیا هم پیدو کړی دی په دا اړه که مو ته معلومات رو کې دا مې تلیفون شنی رادو صفر اووه اووه صفر صفر پنځه درې اووه صفر دوه دا مې تلیفینه شمیره ده که چیرې کې دا سړی دی ته په لاس ورغلی و موږ ته دزي وښایي تلیفین درته وکړو موږ به معلومات نه وخلي سلامونه السلام علیکم
السلام علیکم زه عبدالرزاق هلمند ولایت بنجکی د ولسوالۍ څخه د جنا ورش د کلي څخه تاسو ته زحمت درکوم ما راغ شوی دی په نامه د محمد عیسا چې دوه کاله کېږي چې ورک دی که چاته د هغه په
ہلو السلام علیکم میں احمد حسن یوروپی خان بھی مشہور احمد شاہ نے وکالا رسمان کہ ہر سو فارمری پدارتھ آیا
السلام علیکم ورورا یما یو ورور بنځه د اسکار کیږي چې ورګ دا تور نمیږي ولایت ته د تخار او لسوالۍ خوجه بالدین نه دا راکسه وای دا بنځه د اسکار کیږي چې ورګ دا تور نمیږي ز زمرای نه کوم یو ورور اکبر نمیږي یو ورور شاپور نمیږي یو ورور رستم نمیږي دغه شمیره کوي چاته معلومات یې ما ته دې زنګ ووهي یا ما شماره دې سب کې که ژوندی ما شماره دې ونیسي ما نه معلومات دې ما سره واخلي ما نه خدای په امان
السلام علیکم یو هلک ده حسنی نوم ده د ما زوی ده
دا اته کال کېږي چې دی په پېښور کې ورک نادره کدا ورک ده که ار چاته معلومی نو دی د میدان دی ولایت دا د نرخ دی ولسوالۍ ده او دغه د مونږ شماره ده دا د مونږ شماره ده په دغه شماره دی مونږ ته زنګ وایي او یو جان مننه.
بلې السلام علیکم. زه سمیع الله د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زما یو ورور دی د رفیع الله په نامه دا دوه کاله کېږي چې ناترکه دی که چا معلومات وي په دغه حق لدي زموږ سره اړیکه په دغه شمارې زموږ سره اړیکه ونیسي 0 0 2 0 2 2 1 4. وسلام.
بله السلام علیکم. زه عبدالله د زابل ولایت له مرکز سرکار سره په ټلیفون تماس کې یم. زما یو انډیوال دی الوزی نمیزی د غو اوسېدونکی ده د کلا په ښار د سینک اوسېدونکی ده د پنځه کېږي ورست دی که هر مسلمان ورور ته په دې هکله معلومات وي نو ما له دې په دې شمېره اړیکه زنګ ووهي 0 2 2 3 0 4 3. نختم شه.
سلام علیکم. زه رز محمد در غنداد ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ یو دوست محمد نمیز عصبي تکلیف لري. اصلي د پنځوالۍ ولسوالۍ دی د راز محمد وراره دی که هر ورځ په هکله معلومات لري شماره موږ یو اعلان بل خپل درکړی ده په اس محمد ستاسو اطلاع راکړي خپل شریکي درکوه کېږي.
بله السلام علیکم. زه ښایسته خان یم کندهار ولایت پنځوالۍ ولسوالۍ سیوان زه خبرې کوم. ما کا د یو شانګار نومې خدای واسر د ګول د شاور ونې اسکی چې د ایران خواته سره وس نه دراکه د چار څوک په دې معلومات لري. ما په دې بدار لمبار زنګ وې چې پر اویا وویش نیوی وساو یې چې په دې را مننه د دې رسول الله.
السلام علیکم. زما ورته خان د غزنی ولایت د ضرور شریف خان اعلی کړ سره چې یو پیاله ده. ما یو ورور دی چې د سي د ديار له سره کړلې دي پلان یې عبدالحمید دی د بن احمد لاوی د جنې میاشت کې له کور څخه نظر کړی نو چې هر چا ته په اړه باندې معلومات په دې شمېره دی راته څنګه ګوري چې پر اویا اته دې ساتنې څنګه سوال وله شمېره یې ورځ دا ویلوم چې پر اویا اته دې ساتنې څنګه سوال وله په دې شمېره کې راته زنګ وي او خپله جایزه هم ترلاسه کولای شي.
السلام علیکم. کله چې راغلی ګل افغان د هلمند ولایت د لشکرګاه شهر د بولان له صحې څخه. زما یو ماما دی چې دغه شپاڼس کاله کېږي چې نادره کسوی دی شادي خان نومېږي چې د ورونو نومونه دي عبدالرشید عبدالشکور خان. دغه د ورونو نومونه دي او د مشر خدای نومې عبدالغفار. شروع نومی عبدالغفور دی که هر ورور په دې اړه معلومات لري له مهربانۍ له وجې دي زما سره پر دغه شمېرې اړیکه ونیسي 0 0 2 2 0 0 8 0 8. یو ځل بیا شمېره وایم 0 0 2 2 0 0 8 0 8.
زما نوم احمد ولی ده د کابل څخه مې اړیکه نیولې. زما یو دوست تقریبا واته میاشت کېږي اردو ملي کې په روزګان ولایت کې هغه وظیفه تلوده نو تقریبا واته میاشت کېږي چې هغه نمبته اول راسي او د شماره غو تلیفون چور سره هغه بند ده او داسې ځای کې اوسېده چې حالت نه انتنوا او نه امر امنیت و بلکې طالبانو په معاصره کې و نو داغه احوال اوسه پر مونته نه درسېدلې. کوم یا ورونه چالت احوال لري په روزګان ولایت کې نو میوایم د غندوم د حبیب او د محمد عظیم زوی کېږي. نو کوم یا کس چې د دې دراکې معلومات ولري نو په داغه نمبر موږ سره اړیکه ونیسي نو الله تعالی تاسو اجر به نصیب کړي. زما شماره ده 0 1 9 1 9 8 0. د ریبه شماره ده 0 1 1 8 9 5 5 8 8 2.
السلام عليكم. ما أنا محمد سعيد من هذا موجود سعيد سمع عليكم يا ولد. ما أشياء فيك على كل شرطني محمد محمدي. وطالعنا مشروعنا مسجد وحيد هذا كل شروني مستداري. أنا مسلم الله كفجاه أقبل من ما تاري. مشتري بدأ شميرا عليكم ونسي. بروا سمع تسليش. بصوا بنزيمي. بصوا وبش بيتر.
بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسول الله أنا ظهر من ولا سفر بريكم الموجة ورد دوس سلمي عبد الصمد ديزة تعجب باكا زيدة ظهر من ولا بخشار كذي نادالي وصالي وحدين كذي من شهر شهر دب من طاقة بمعلوماتي فدغش مرضي ما زفر عيدة كويني سي سفر هو سفر كنزة هو شفر دوا دري سفر دري سفر جاش مارا سفر هو سفر كنزة هو شفر دریه
سپر دریه. سلام علیکم. زیری زمانه در غنده و فخ خبره که ما از ویدیو فرکتی دو محمد سلامه دی اصادی تکلیف لری اصلی در پنجرهی در ولسوالی دی در کشمی چلغور دلی چلغور دی در رزنامه دراره دی در غزمش مره دی سپر ویسا و نجی